ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبرونه کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و بنئ. طالبانو سره خبرې اترې د یو ایراني سرتیری د وژنې په اړه د پاکستان دریز په کورمه کې د امن په اړه د یوې ادبي غونډې په پښتو ادب د ترهګرۍ اثر او په یوکراین کې د روس د مداخلت ترڅنګ یو شمیر نور نړیوال کورني موضوعات لرو. خو له هر څه مخکې خبرونه د عبدالحی کاکړنا.
د پاکستاني وسوال طالبان سره د حکومتي کمیټې غړي رستم شاه مومند وایي له وسوال طالبان سره پرون په څو خبرو کې څه ختمي نتیجې ته نه دي رسېدلي. افغان ولسمشر حامد کرزي په سیمه کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې د هېوادونو د اړیکو پیاوړتیا او همکاري مهمه وبلله. د مالي نړیوال صندوق ایم ایف یوکراین ته له 4.3 ارب ډالرو ورکولو ته سلاح سوه. او سم د خبرونو تفصيل له پاکستاني وسوالو طالبان سره د حکومتي کمیټې غړي رستم شاه مومند وایي له وسوال طالبان سره پرون په سو خبرو کې څه ختمي نتیجې ته نه در رسیدلې. نن له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړي وویل چې خبري اترې په اورګزي ایجنسی کې وسوي چې تر شاو خوا شپږ غونټو پورې دوام درلودي. نوموړي زیاته کړه چې طالبان غوښتنه کوله چې په قبایلي سیمو کې د پوزي پټکونه ختم شي، د دوی بندیان د خوشي او پوزي ورو ورو له سیمې وایستل شي. رستم شاه مومند د حکومت د غوښتنو په اړه وویل
حکومت دخوا غوښتنه دا وه چې جنگ بند کړي او تاسو چې کوم دی وسلې مسلې اوردوئ راځئ، دا چې کوم نور خلک څنګه ژوند کوي دا شاید ژوند شروع کړي، دا خپل چې کوم دی وسلوال دغه تنظیمونه دا ټول ختم کړي او د پاکستان نظام ځان تسلیم کړي.
رستم شاه مومند زیاته کړه چې د مذاکرات په دوران کې د طالبان لخوا سوي یوې میاشتې ډزبندي ونغځول شوه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له حکومت سره د پاکستان طالبانو خبرې به افغان طالبان هم وهڅوي چې د سولې خبري پیل کړي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن مشال ریډیو ازادي افغان څنګه ازادي ریډیو ټول چې افغان او پاکستان طالبان سره تړلي دي او هیله مند دي چې له پاکستان سره د طالبانو سوله به په افغانستان هم اغیز وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبري کړي او ځینې غوښتلې دي چې د القاعده سره د تړاو لرونکي تنظیم جیش الادر لخوا د تشتو سو څلور سرحدي محافظینو د راخوش کولو پاره دي چې د ګامونو واخلي. بلخوان نن ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم د تشتو سو 15 ایراني سرحدي محافظینو زخه دی وشل کېدل وغندل. دا ایران د خواست وروسته زموږ چارواکو ټوله سیمه ولټوله خو داسې هیڅ نشه نشانې نه دي ترلاسه شوي. ګواکې دغه ورک شوي محافظین پاکستان ته راوړل شوي دي. تسلیم اسلم زیاته کړه دوی به د ایراني محافظینو په منډلو کې د ایران مرسته کوي. د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه لورلای کې نامعلوم وسوالو د پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکوونکي ډلې پر امنیت ساتونکي برید کړی دی. د لورلای د پولیسو د تانې مشر سید ناصر شاه نن مشال لیډو تول
تقریبا لسړې ګر بجې واقع ده. دلته د پولیو کوم ځنانې د پولیو کتیب په مختلفو کورو کې وربسې نه خو ته چولاړو جننې د باندې کوټه د نن تلې وي. دلته په بین کې د شغلې دي نه کا پوس خلګو انور د پولیس ولا باندې شته او پولیس ولا پر موقع باندې د شیخ سلطان
د لومړی ځل د چپل ولای شهر کې د پولیو پر ډله بریت شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی په سیمه کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا او همکاري مهمه وبلله. شاغلی کرزی چې نن د نوروز جشن د پیل په مراسمو کې خبرې کولې وویل ترګری د سیمې اکثرو هیوادونو ته یو لوی ګواښ دی. د وی ټول په هیڅ چې زموږ د سیمې ډیر هیوادونو له داسې ستونزو سره مخ دي چې په سر کې ترګری د اسما په نظر زموږ د هیوادونو راتلونکي په سیمې همکاري پوری تړلې. همکاري پرته نه سکولای په سیمه کې موجود ستونزې هوارې کړو. په مراسمو کې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وویل چې افغانستان په تیرو څو لسیزو کې د ناپوهیو او ځینو نظریو قرباني شوی خو زیاته کړه چې افغانان د دې ستونزو په وړاندې تل درېدلي. شاغلی روحانی وویل افغانستان په تیرو څو لسیزو کې دوه ځله د پردو ځکه نو لخوا اشغال شوی او دوی د غشغال پکړه کغندي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم ژمنه وکړه چې افغانستان سره به د سولې د ټینګښت په برخه کې هر ډول هڅه وکړي. د مالی نړیوال صندوق ایم ایف د زیارت په ورځ ویلي چې یوکرين ته له 4.78 ارب ډالر ورکولو ته سلاسو دي. دا معاملې د یوکران لپاره د آی ایم ایف د مشر نیکولی جارجیوف اعلان کړ چې دوی به یوکران ته نور پیسې هم ورکوي چې په راتلونکو دوه کلونو کې به دا رقم 28 ارب ډالر ته ورسې شي. د آی ایم ایف یو مشن د مارچ له 4مې بیا تر 15مې نیټو پورې په کیف کې و چې دا شان د دې هیواد د اقتصادي حالت چاج واخلي. سازمان وایي د څو میاشتو د اقتصادي او سیاسي ټکانونو وروسته د یوکران اقتصاد اوس لږ څه مستحکمه سوی دی او زیاتوي چې اوس هم په مخ کې ځینې مشکل چیلنجونه پراته دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د خپل سفر د مهمې وینا په ترڅ کې روسیا په دې ملامت کړي چې په یوکران کې د ځواک په رحم استعمال کړي او شمنې وکړه چې د امریکا او د اروپایي ائتلاف په دوام عمومي. باراک اوباما ول امریکا او اروپا د یوکران د کنټرولولو علاقه نه لري او همدارنګه امریکا او ناټو د روسیې سره شخړې ته لیواله نه دي. د نوموړي زیاته کړه دا یو بله سړه جګړه نه ده چې دوی ورداخلې شي. بهرحال روس د سوویت یونین په شان د نورو قانونو بلاک نه لري او نه هم یو نړیواله نظریه لري. د زیاته کړه امریکا او نیټو له روس سره هیڅ ډول شخړه نه غواړي. باراک اوباما ومنله چې د کرامیا څخه د روس د وستلو هیڅ یو لاره نسته. خدای هم ورزیاته کړه چې تر څو امریکا او د دوی اتحادیان یو ځای وي روسي خلکو ته به معلومه سي چې دوی امنیت خوشحالي او هغه حیثیت نشي ترلاسه کولای چې دوی غوښتون کړي. په مثال کې فیلډ مارشل عبد الفتاح السیسی د هیواد د دفاع د وزیر او د سرلشکر په توګه خپل دندې استعفا ورکړه او اعلان وکړ چې هغه به د ولسمچري په انتخاباتو کې برخه اخلي. د چهارشنبه په ورځ نوموړي په یو ټلویزیون وینا کې مصر خلکو ته وویل د معجزه نشي کولای د حالاتو د سمون لپاره به مصریانو ته سخت تحلیل کول پکار وي. نه 50 کلن سیسی تیر کال د مظاهرو وروسته اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له دندې ګوښه کړ. دا چې نوموړي د مصر په خلکو کې مقبولیت لري او په مقابل کې جدي رقیب نشته نو تمه کې روس مشر انتخابات او پاسانی سره وګټي. د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونو ته زموږ همکار عبد الحی کاکړ وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. پاکستان وایي د ایرانی سرتیری د وجل کېدو په اړه هیڅ معلومات نه لري او کوم څه معلوم شي نو د ایران مدد کولو ته تیار دی. مولانا سمیع الحق وایي لومړی ځل یې طالبان حکومت مخامخ کېنول. پاکستان کی ہندوان وائی د دوی مقدس زایونا خوندی ندی.
د ایریکس پراپرٹی بورڈ ڈائریکٹر آف مائنز ڈائریکٹریٹ آف کلچر اور ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی دوی سره چې کوم زمونږ زمکی دی هغه په کرایه ورکړی دی او خو له دې چې هغه د انټرنیشنل پرسپرز باندې ورکړی دی.
او امن تلے والا د کورمی خلق وائی
دا وطن ته دی اوس لوګی لوګی دی بارود بارود دی. نو بس دغه د اخلاص خبرې د انسانیت خبرې د شرافت خبرې تعظیم او تمدن خبرې دا ټولې خبرې د اخلاص سره وشوې.
سیما نړۍ او افغانستان مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی هم اوریدلی شئ. زمونږ دغه ویب پاڼه شیبه په شیبه ګړای په ګړا خپل تازه راپورونه تاسو ته وړاندې کوي. تاسو دغلته ورتلی شئ. ټول راپورونه ویډیوګانې تصویرونه کتلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. پاکستان وایي د دې هیواد پر خاوره د ایران تختول شو کسان نه دي موجود او دا چې پاکستان به په دې لړ کې خپلې مرستې ته دوام ورکوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی تسلیم اسلم نن په اسلام آباد کې د ونی دي خبري غونډې پر مهال وکړه. دی وویل پاکستان د ایراني کسانو په اړه پلټنې کړې دي. په دې اړه تفصیل اسلام آباد رابعه اکرم خان راکې.
پاکستان د خارجه چارو دفتر ویاند تسلیم اسلم وای د ایران 15 تختول شوی کسان پاکستان په ځمکه نه دی موجود. نن په خارجه چارو دفتر کې نوموړي هفتوار خبري غونډې ته خپل وینا کې وویل چې د تختول شوی 15 کسانو په اړه پاکستان او افغانستان نه د ایران حکومت کومک خوښته وو او پاکستان په دې لړ کې د پاکستان او ایران د بارډر کمیشن یو غونډه هم شوې وه چې اغې دې مقصد لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. د خپل خبرو کې مطبوعاتو سره زیاته کړه چې د پاکستان سرحدي کمیشن په دې لړ کې خپل تحقیقات کړي دي. موږ ته داسې هیڅ نه دي ترلاسه شوي چې په هغه کې د تختول شوو کسانو په پاکستان کې د موجودګۍ سم معلومات مخې ته راغلي وي. دا وای څنګه چې ما اویل مونږ د ایران مدد له تیار یو چې چرته هم وي د ایران پنسل ادارک خلکو زې معلوم کړو او ایران سره به زمونږ تعاون جاری وي څنګه چې مونږ تیر وختونو کې کړی دی او د دې اعتراف د ایران مشرولې او چارواکو هم کړی دی او تر اوسه پورې زمونږ تفتیش او تلاش مونږ ته داسې معلومات نه دی راکړي چې د ایران تختول شوي کسان په پاکستان کې موجود دي. د ایران د تختول شوو کسانو په اړه د ایران حکومت د رویې په حق له نوموړي د یو سوال په جواب کې وویل چې پاکستان او ایران تاریخي تعلقات لري او د دې معاملې په اړه د ایران جارحانه رویه مخې ته نه دراغلي. دا وایي که دغې خلک لادره کړي نو دا د هغې لپاره یو حساسه معامله ده. په دې کې د هغه خلکو کورنۍ دي او هغوی په خپل حکومت نه غواړي چې هغه هر څه وله وکړي کوم چې د حکومت په وس کې دي چې د دوی خپل پیدا کړي. په دې لړ کې مونږ د ایران چارواکو سره خبرې اترې شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې د ایران صدر پاکستان وزیر اعظم سره هم خبرې کړي دي. د ایران اعلی چارواکو سره خبرې په ښه او مثبته طریقه شوي دي او کم تاثر شي میډیا کې د ایران سختې لهجې په اړه ورکړې کیږي نو نه مونږ د معذرت رویه ده او نه ایران نه توقع ساتو چې هغه به سخت رویه وساتي. د خارجه چارو دفتر ویاندی تسلیم اسلم خپل خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان جوهري توانایي ورکوونکي یا سپلایر ګروپ کې ګډون لپاره امید لري او په دې لړ کې په اسلام آباد کې غونډې هم شوې دي. دا وایي چې پاکستان خپل توانایي ضرورت پوره کول لپاره جوهري توانایي پورې د رسیدو په کوشش کې دی. داوای په هې کې جوهري سلامتي سربراه کانفرنس کې پاکستان یو ذمہوار جوهري ملک په توګه تسلیم شوی دی او موږ امید کوو چې جوهري سپلایر ګروپ کې به موږ ته مثبت جواب مخته راشي او د مخکې نه په جوهري سپلایر ګروپ کې پاکستان شاملول لپاره اوازونه شته او هغه دا تجویز ورکوي چې دا به صحیح نه وي چې پاکستان د جوهري توانایي ورکولو ګروپ نه ساتل کیږي او موږ ته امید دی چې موږ به په دې لړ کې جوهري توانایي سپلایر ګروپ یا ان اس جی به قائل کړو. په دې غونډه کې نوموړي زیاته کړه چې په لیبیا کې باغیانو لخوا تختول شوی د اوبو جهاز عملانن یا سبا کې به پاکستان ته ورسی. دی دا هم وویل چې هغه پاکستانیان چې تجارتي اوبو جهازونو کې کار کوي نو د دې خبرې خیال دی ساتي چې ښه شهرت لرونکي کمپنیانو سره کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځو. تیر ماښام په پیښور کې د طالبانو لخوا د ټاکل شوي کمیټه غړو د یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال وویل چې هغوی په د طالبانو شورا سره د حکومتي نمائندګانو په مخامخ کې ناشتو کې کامیاب شو او اوس په دغه خبرې پر مخ ځي. نور تفصیل غلام غوث راکړي.
تیر ماسخوتن د طالبانو د کمیټې د غړو په ګډ خبری کانفرنس کې د طالبانو د مذاکراتي کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وویل چې په لومړي ځل د حکومت ډیر مهمو چارواکو د طالبانو د شورا د غړو سره نیخ په نیغه خبري اترې وکړې او امکان دی چې را روان دوه درې ورځو کې به یو بل لاسي ملاقات وشي. دا لومړی ځل چې پرون د حکومت لاړخه ډیر مهم او ذمہوار خلک مونږ بوتلل او نیخ په نیغه مو د یو بل سره کینول او په تفصیل سره یې د یو بل خبري اترې واورېدې او دواړه خواوې غواړي چې د مذاکراتو دا سلسله روانه وي. په یو یا دوه ورځو کې بیا امکان دی چې مونږ به بیا د مذاکراتو لپاره میلاویږو. خو مولانا سمیع الحق په دې خبری کانفرنس کې دا په ډاګه نه کړه چې د حکومتي مذاکراتي کمیټې د غړو وفاقي سیکرټري حبیب الله خټک، اډیشنل سیکرټري فاټا ارباب عارف، د وزیر اعظم اډیشنل سیکرټري پواد حسین پواد او رستم شاه مومن نه علاوه نورو کوم مهمو حکومتي او استخباراتي چارواکو په دې ملاقات کې ګډون وکړو او مولانا سمیع الحق د دې ملاقات نور جزئیات هم په ډاګه نه کړل او په دې ګډ خبری کانفرنس کې د طالبانو د کمیټې غړو د خبريالانو د پښتنو د ځوابولو څخه هم معذرت وکړو. تیر مسخوتن په پیښور کې د طالبانو د کمیټې د غړو په ګډ خبری کانفرنس کې د طالبانو د کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم د طالبانو د شورا د ځینې غړو سره د حکومتي کمیټې د لومړی ملاقات ډیر ګټور وبللو.
طالبان کی شورا اور حکومتی کمیٹی آمنے سامنے ایک دوسرے کے آئے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سنا ہے.
دی وای په لومړی ځل د طالبانو شورا او حکومتي کمیټې یو بل ته مخامخ شوې دي او د یو بل خبرې اترې اوریدلې دي او دا به د اعتماد په بحالۍ کې ډېر ګټور ثابت شي. په دې ملاقات کې د مولانا سمیع الحق په مشرۍ زموږ د کمیټې هم موجود وه. د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تیره ورځ د طالبانو د شورا سره په دې ملاقات کې د طالبانو د شورا غړي اعظم طارق قالی شکیل، مولوی زاکر او مولوی بشیر موجود وو او د هغوی سره په دې ملاقات کې حکومتي کمیټې د اسلامي کالج د وایس چانسلر اجمل خان، د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د زوی شاهباز تاثیر او د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د زوی علي حیدر گیلانی د خوشی کولو او د ډزبندۍ موده د یوې میاشت په ځای د نوري مودې لپاره د غزولو غوښتنه وکړه. تیره ورځ د حکومتي کمیټې غړي او د طالبانو د کمیټې غړي د هلیکاپټر د لارې د هنګو د ټل د سیمې پورې لاړل او بیا په ګاډو کې د طالبانو د شورا سره د ملاقات لپاره یو نامعلومه ځای ته ورغلل. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ورځونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. دا خبرونه وو چې دا مذاکرات چرته شوې دي، د دې ځای کومو په دې کې څه خبرې شوې دي، طالبان او حکومت په کومو خبرو باندې سلا شوې دي. همدغه پوښتنې زموږ همکاري فرشتانګا د حکومتي کمیټې د غړي رستم شاه مومند کړې دي او په سر کې پوښتلې دي چې دا مذاکرات چرته شوې. نو رستم شاه مومند وایي،
منګه ورغو تلالو د تحریک طالبان چې کم شورا خلق دے غریبی اغیس منگا یو شپک گھنٹے وہ گھنٹے خبریں تری اوکلی پا موضوعات بانے خبریں ہوشوی او صحتمی نتیجہ خو نو تا خدا ورنے زلو چے دولتی او حائد چکم دے لالو تحریک طالبان خلقو سے چکم دے خبریں اوکلی
محول دا ملاقات سنگاو دا دوارو ترمن
چکم دا اغی خبری وی اغی منگ تا اوکلی چکم دا منگ خبری وی منگ اغی تا اوکلی مشکلات ستازه که چه بدگمانیم دیره دا شکوک و شباتم دیره دی نقصاناتم دیر شوی دی و تباییم دیره شوی دا دوال طرف تا خو منگ پده بانه اتفاق خوشو چه و سوره ده که بیایو بل ملاقات کهو دا
د طالبانو غوښتنه د نواز شریف حکومت نه سده.
د طالبانو غوښتنه دا وه چې هغوی چې کوم بندیان دي په جیلونو کې، د پاکستان په مختلف جیلونو کې، د کراچۍ نوالی تر سوات او مومند پورې، چې دا قیدیان ډېر اخلاص کړی شي او په قبایلو کې چې کوم دا بیریئر دي، دا پاټکونه دي، چې دا دې ختم کړی شي. چې کوم قوه راغلی ده قبایلو ته، چې دا د قبایلو نه بیا دسیرو ورو واپس کړی شي.
او د حکومت له خوا څه غوښتنه پیښ شو؟
د حکومت د خوا غوښتنه دا وه چې جنگ بند کړي او تاسو چې کوم دی وسلې مسلې اورګوي راغی، دا چې کوم نور خلک څنګه ژوند کوي دا شاید ژوند شروع کړي، بریدونه مریدونه بند کړي، دا خپل چې کوم دی وسلوال دغه تنظیمونه دا ټول ختم کړي او د پاکستان نظام چې کوم دی هغه ځان تسلیم کړي.
طالبان خو یو میاشت د پاره دزبندی هم کړی دا او دا د دې یو میاشت وخت زر به پوره کیږي. د پرون داسې خبرونه هم راغلل چې دزبندی نور ورځې د پاره هم دوام پیدا کړل. آیا په دې خبرونه کې سونه حقیقت دی؟
دزبندی دوام نه لري پیدا کړی، خو موږ کوشش کوو چې دوام پیدا کړي. موږ یې دا ویلو چې څو پرې چې دزبندی دوام نه پیدا کړي، تاسو داسې وګورئ چې دزبندی انډیفینیټ ده، تاسو بریدونه مکوئی چې موږ ته وخت په لاس راشي چې موږ ستاسو سره چې کوم دی بعضې سو قیدیان موږ را پرېږدو او د هغې په اساس باندې تاسو بیا دا دزبندي چې کوم دی په رسمي توګه باندې دا ایکسټینډ کوي.
پاکستان کې اوس دزبندي روان دی او په افغانستان کې روزانه عملیات کېږي او انتخابات هم را روان هفته کې ده. ځینې مقامات داسې ادعا لري چې هلته خو دزبندي دی، اوس د هغوی ځای طالبان چې دی، ټول د هغوی تمرکز چې دی هغه افغانستان باندې دی، هغوی په افغانستان کې نامنیانې پیلوي. نو داسې کېدای نه شي چې دا داسې یو ماحول جوړ شي چې دلته خو دزبندي دی خو هلته هم عملیاتو نه شي.
نه، دا خبرو کې حقیقت نشته، ځکه چې دلته تقریبا یولس دولس سوه پوستې پاکستان جوړې کړي دي، یو نیم سوه دوه سوه پوستې هلته اتحادي ځواکونو او د افغانستان دولت جوړې کړي دي. نو د چا لپاره ممکنه نه ده چې هلته سره د وسلې لاړ شي. یو نیم خلق کی دیشی زیرا دی خو دی او افغانستان کی چکم مبارزه دا د افغانستان خپل خلق کی.
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوه
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
او دغه ټولې خبرونې تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې هم اوریدلې شي. ایران په پاکستان غږ کړی چې د دوی تختول شوی د سرحدي ځواک سرتیری دي زر تر زره د تختونکو لمنګلو صحیح سلامت راخوشي کړل شي. دا خبرې له هغې وروسته راځي چې د دې سرتیرو تختونکو ادعا وکړه چې دوی یو ایراني سرتیری جمشید دانی فروچلې. له کوټې پرې زموږ همکار خدای نور ناصر تفصیل لا کوي.
د ایران سرکاري خبري اژانس ایرنا د چهارشنبه په ماښام خبر ورکړ چې ایراني صدر حسن روحاني د پاکستان لومړي وزیر میا نواز شریف ته ټلیفون کړی او د خپل تښتول سبيو سرحدي ځواک د سرتیرو د روغ رمټ راخوشي کول غوښتنه کړې ده. ایرنا وايي روحاني نواز شریف ته په دې ټلیفوني خبرو کې وویل دای هیلمند دی چې په دې لړ کې به له پاکستاني چارواکو د خوشحالۍ خبر واوري او هیله څرګنده کړه چې دواړه څنګلوري هیوادونه به د ترهګرو پر ضد په ګډه عملیات وکړي. د ایران سرکاری خبری آژانس زیاتوی پاکستانی لومړی وزیر نواز شریف روحانی ته ډاډ ورکړ چې د ده حکومت ته هم دا بیخی زیات مهم کار دی او د دې تیاری کړی چې د عملیاتو لارې تښتول سوی ایرانی سرتیری روغ رمټ د تښتونکو لمنګولو څخه راخوشي کړي. د ایرانی صدر او پاکستانی لومړی وزیر ترمنځ د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د دغو ایرانی سرتیرو تښتونکو وسلواله ډلې جیش العدل د اتوار په ورځ په خپل ویبپاڼه خبر خپور کړ چې دوی یو ایرانی سرتیری چې جمشید دانایفر نومېده زیندې کړي او که ایران غوښتنې ونه منلې نو پاتې سرتیری به هم ووژني. جیش العدل چې په 2012 اسبی کال کې د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د ایران پر ضد وسله پورته کړي او په ایران کې د سنی لژکیو د حقونو غوښتونکو سنی افراطي وسلواله ډله ده. دغه ډله د ایراني تښتول سبيو سرتیرو په بدل کې د ایران په جیلونو کې د خپلو بندي وسلوالو ملګرو ازادي غواړي. د ایران سیستان بلوچستان ایالت چې له پاکستان او افغانستان سره ګډه پوله لري ایران تل د دغه وسلواله ډلې د ملاتړ تور په پاکستان پورې کړی او اوس هم وایي چې دغه وسلواله ډلې د دوی تښتول سبي سرتیری د پاکستان غاړې ته په پاکستاني بلوچستان کې پټ کړی دی. بلې خواته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په لیږل سبي خبر پاڼه کې د دې ایراني سرتیری د وژنې په سختو ټکو کې غندنه کړې او د وژل سبي سرتیری له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. خبر پاڼه زیاتوي د ایراني سرتیرو تر تښتولو وروسته پاکستان له ایران سره هر ډول ممکن مرسته کړي تر څو دغه تښتول سوي ایراني سرتیری راخوشي کړل سي. خو وايي تر اوسه له دوی سره داسې هیڅ کره شواهد نشته چې ګواکې دا تښتول سوي سرتیری د پاکستان په خاوره کې دي. که څه هم د پاکستان په بلوچستان صوبه کې امنیتي سرتیرو په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه، خو د دغې صوبې د کورنیو چارو سیکرټري اسد ګیلاني دوی ونې وړاندې له مشال راډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي وو د دوی د حکومت له ایراني حکومت سره په ګډه د معلوماتو ورکړه درکړه روانه ده چې د ده په خبره که دا تښتول سوي سرتیری د پاکستان غاړې ته وینو دوی به یې د راخوشي کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د ویل وړ ده چې د ایران له سیستان بلوچستان صوبې څخه د روان کال د فبروري په 16 نیټه وسلوالو د دغه هیواد د سرحدي ځواک 15 سرتیری تښتولي وو چې وروسته یې مسؤلیت جیش العدل وسلوالې ډلې قبول کړ. ایران چې له پاکستان سره شاوخوا 900 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري تل پر پاکستان تور لګوي چې دغه وسلوال پرې د دوی له خاورې بردونه کوي، خو پاکستان دغه تورونه تل ناسم بللي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په یو راپور کې راغلي چې یورپ ته د سفر پر مهال باراک اوباما په یورپي مشرانو ټینګار وکړو چې په یوکراین کې د روس د مداخلت پر ضد به یو ځای کیږو. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې یورپ ته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر او د یوکرين د شخړې په اړه د خارجه تګلارو د سیډونکو نظر راغسته ده. راپور کې راغلی چې یورپ ته د سفر پر مهال باراک اوباما په خپل وینا کې په یوکرين کې د طاقت په وحشیانه استعمال روس ملامت کړو او زیاته کړه چې په دې لړ کې به د وخت تیریدو سره سره د یورپ او امریکا ملګرتیا نوره هم کلک شي. اوباما وویل چې د دوو نړیوالو جنگونو او د سړې جګړې پر مهال د یورپ او امریکې اتحاد مثالی وو او چونکه د هغو جګړو پر شا چې کوم نظریاتي اثر وو هغه اوس هم موجود دی، نو یو وار بیا موږ ټول به یوځای کیږو. هغه زیاته
کړه، زه نن دلته د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ټولو ته یاد دهانی درکړم چې موږ ټولو په یو ځای په یورپ کې کوم پرمختګ کړی دی او ټول نړۍ ته مو د هغې پرمختګ اثر ښودلی دی. دا یو حقیقت دی، نظریاتي مقابله اوس هم روانه ده او دا مقابله به ستاسو د را روان کل لپاره هم جاری وي. دا مهال په یوکرین کې هغه نظریه د خطر سره مخ ده.
اوباما وویل چې د روس مشرتابه د یوویشتمې پیړۍ هغه حقیقتونه چیلنج کوي چې څه موده مخکې ترې چا هم انکار نشو کولی، او هغه دا چې د یورپ سرحدونه د طاقت په ذریعه نشي بدلېدی. نړیوال قوانین یو حیثیت لري، خلک او قانونه به د خپل مستقبل فیصلې پخپله کوي. په یوکرین کې د روس مداخلت د ټولې نړۍ لپاره د ازمیښت وخت دی. اوباما دا خبره رد کړه چې ګوندې په یوکرین کې د روس د مداخلې سره به د یوې بلې سړې جګړې پیل وشي.
This is not another cold war that we're entering into.
دا یو بل سړه جګړه نه ده چې موږ ورسره مخ یو، ځکه چې د شوروي اتحاد په ډول نننی روس د نورو هیوادونو د یو اتحادی یا کومې نړیوالې نظریې مشري نه کوي. امریکا او ناټو نه غواړي چې روس سره کومه شخړه پیل کړي.
NATO do not seek any conflict with Russia.
خو دا هغه په خبره د یوکرين د شخړې ناسترګې پټول به غیر ذمہواری وي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوزن کو مشال رادیو ته غوږی د مشال رادیو د خبرونه تاسو ته په پاڼه هم اوریدل شي. تاسو په یو بل راپور تر راګرځوم. د هندوانو د حقونو لپاره کارکونکي آل پاکستان هندو رائټس موومنټس وایي چې هندوانو زیاتره مذهبي ځایونه د هغوی په استعمال کې نه دي پاتې، بلکې په هغه ځایونه دوکانونه، سکولونه او دفترونه جوړ دي. دوی حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د خپل ځایونه واپس کړی شي چې نه صرف دوی د هغې حفاظت وکړي، بلکې هغې نه داسې ګټه ترلاسه کړي چې خپلو خلکو د فائدې لپاره استعمال کړي. د دې په اړه نور تفصیل اورو زموږ د همکارې رابعه کمل خان په دې رپورټ کې.
پاکستان کې هندوانو حقونو لپاره کارکونکو تحریک آل پاکستان هندو رائټس موومنټ مطابق په غونډه کې د هندوانو 1328 مذهبي ځایونو کې صرف شل د هندوانو په استعمال کې دي او په نورو ځایونو دوکانونه، هوټل، د حکومت دفترونه او سکولونه جوړ شوي دي. آل پاکستان هندو رائټس موومنټ چیرمن هارون سردیال حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د مذهبي ځایونو ملکیت دوی ته واپس ورکړی شي. د زیاته کړه کال 1928 کې د هندوانو جایداد لپاره جوړ شوی ادارې ایواکووی ټرسټ پراپرټي بورډ د پاکستان په مختلفو علاقو کې د هندوانو مذهبي ځایونه په کرایو ورکړي دي.
د ایویکیټس پراپرټي بورډ، ډایریکټریټ اف ماینز، ډایریکټریټ اف کلچر او ډایریکټریټ اف آرکیالوجي دې سره چې کوم زمونږ ځمکې دي هغه په کرایو ورکړي دي. خو لیدا چې هغه د انډستریال پرسپاس باندې ورکړي دي، او حقیقت کې هغه چې کمرشلی یوټیلایز کیږي لګي دي. پوره دنیا کې د مثال بچت نه ملایوي کی چې مذهبي مقامات چې د ګورنمنت فرست پرایورټي دي، هغه چې سکیورټي ورکول یا هغه چې خپل یو خاص اهمیت ورکول، او دلته چې هغه هوټلینګ په تور باندې استعمالي کیږي لګي دي. څنګه چې ډېر کی کالی باڑی مندر وہ سو کالا زور مندر دے واغ چ ریال تک کمرشلی یوز کی گئی لگے ادی عمدہ کسے کتا سو رام کوڈ مندر پر اسلام آباد کتا سو کو گورے دیس بدیس ہوٹل پہ جوڑ چھوے دے.
مشال ریڈیو سره د خبرو کی زیاده کرا چې پاکستان آئین د مذهبی زینو د حفاظت خبره کوي، خو په عملی توګه داسې هیڅ نشته. د اویل چې په بونو کې یو مندر د میټایانو په دکان کې بدل شوی دی. د سره سم په اپټاباد کې یو مندر او د سکانو یو ګوردوارا هم د دوی په استعمال کې نه ده پاتې. کله چې مشال ریڈیو په دې باب له د مذهبی امور وزیر سردار یوسف سره د رابطه هڅه وکړه، نو پکې کامیاب نه شو. خو چې کله پاکستان حکمران ګون مسلم لیگ نون د اقلیتونو او قومي اسمبلی غړي بابندا سره رابطه وکړه، نو دغه وینا وه چې د هندوانو مذهبي ځایونه بې ځایه استعمالیږي. د اویل چې هغه په دې لړ کې خپل کوشونه کوي او قومي اسمبلی کې په دې اړه خبره کړې ده.
ګورې موږ مخکې هم په قومي اسمبلی کې خبرې کړې دي او اوس به هم کوو، او وزیر اعظم سره هم موږ خبره کړې ده. بل دا چې زیاتره مذهبي ځایونه په سند او خیبر پختونخوا کوم خاص وبو کی دي نو د هغه ځای چارواکو سره به هم من خپل خبره کوو او خاص په ورته کوم چې کوم مذهبي ځایونه بې ځایه استعماليږي هغه لپاره د ګامونه پورته کړی شي او هیله ده چې موږ به اوس په دې لړکی قانون سازی هم وکړو.
خو بلخوا آل پاکستان هندو رائټس موومنټ چیئرمین هارون سربدیال په قومي او صوبایي اسمبلی کې هندوانو نمائندګۍ له ناست غړو نه ګیله من دي او وایي چې دغه نمائندي د هندو برادرۍ مسلې په هوارولو کې سنجیده نه دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور ان کو درنگ ساتھ کے پختونخوا کے پینی میں وجہ کی دن کی دی دا عبدالحی کا کرنا دا خبرونا لنڈی زورو
پاکستانی وسوال طالبان سره د حکومتي کمیټې غړي رسم شاه مومن وای له وسوال طالبان سره پرون په سو خبرو کې څه حتمي نتیجې ته نه دي رسیدلې. نن له مشال ریډیو سره خبر په وخت نوموړي وویل چې د طالبان غوښتنه کوله چې په قبایلي سیمو کې د فوجي پروتوکول ختم شي، د دوی بندیان د خوشي او فوج دي ورو ورو د سیمو وایستل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له حکومت سره د پاکستان طالبان خبرې به افغان طالبان هم وهڅوي چې د سولې خبرې پیل کړي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن مشال ریډیو افغان څانګې ازادي ریډیو ټول چې افغان او پاکستان طالبان سره تړلي دي او دوی هیله من دي چې د پاکستان سره د طالبانو سوله به په افغانستان هم اغېز وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړي او ځینې پوښتنې دي چې د القاعده سره د تړاو لرونکي تنظیم جیش العدل لخوا د تشتو څو څلورو سرحدي مرکزونو د راخوشي کولو په اړه دي جدي ګامونه واخلي. نونیزی خبری غونډه ته د وینا پر وخت پاکستان د بهرنی چارو وزارت ویاندی تسنیم اسلم د تشتو څو پنځو ایرانی سرحدي محافظینو څخه د یو وشل کېدل وغندل. د بلوچستان په پښتون همیش تسیم الورلای کې نن نامعلومه سوالو د پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکوډو ډلې پر امنیتي ساتونکو برید وکړی او وای وشلی. دا لومړی ځل دی چې په الورلای کې د پولیو په ډله برید شوی. افغان ولسمشر حامد کرزی په سیمه کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا او همکاري مهمه وبلله. ښاغلی کرزی نن د نوروز جشن د پیل په مراسم کې دا خبره وکړه. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د سولې د ټینګښت په برخه کې هر ډول هڅه وکړي. د مالیه نړیوال صندوق آی ایم ایف د زیارت پر ورځ ویلي یوکرین ته له څوارلس څخه تر اتلس ارب ډالر ورکولو ته سلا سوي دي. دا معامله د یوکرین لپاره د آی ایم ایف د مشر نیکولی جارجیف اعلان وکړی چې دوی به یوکرین ته نورې پیسې هم ورکوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د خپل سفر د مهمې وینا په ترڅ کې روسیه په دې ملامت وکړه چې په یوکرین کې د ځواک بې رحمه استعمال کړی دی.
عبدالحی کاکړو چې درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو اوس ورځو د پاکستان نه د خبرو شو ځینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر کتنه کړې را دې جوړ د وښو.
نن ایکسپریس روس پانه خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي نړیوال رورولې دي د پرامن جوهري پروګرام په معاملې کې د پاکستان پوره پوره مرسته وکړي او له پاکستان سره دي د پرخ سلوک ختم کړي شي ځکه چې د تورغم د لارې نیټو سپلای بحال کړي شوی دا او د غرنګ با دوی له افغانستان نه د ناتو پوزونو وته کې هم خپل ونده تر سره کوي. د اداري په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په هالند کې د جرمن چانسلر سره ملاقات کې دا هم ویلي دي چې خوشحال او امنناک افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی او د افغانستان امنیت لپاره به پاکستان تل خپل کردار تر سره کوي. ادریا زیاتوی چې د دې حقیقت نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې پر امن جوهري پروګرام د پاکستان په شمول د هر ترقی پذیر ملک حق دی نو باید چې ټول نړۍ د پاکستان دې لړکی مرسته وکړي. بل پلو جنگ ورسپانا خپل ادارې کې وایي چې په کومه ټولنه کې قانون صرف د کمزورو خلکو لپاره وي هغه قانون خپل بقا بایلي او په کومه معاشره کې چې قانون د لوی وړو کې لپاره یو رنگ وي هغه قانون ترقی کوي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان کې هم د سمودیر حیثیت طاقتوري طبقه د قانون نه بالا تر دي او د نظریه ضرورت ایجاد تر مخه هر طاقتوره طبقه د قانون خلاف ورزي کوي. د ادارې په وینا چې د دې حقیقت تازه ثبوت بلوچستان کې د بشري حقوقو خلاف ورزی ده خو په دې خلاف ورزی باندې تر اوسه چا هم غږ نشو پورته کولی او د غرنګ په ټول پاکستان کې د خلکو د لادرک کېدلو سلسله شروع شوه خو اوس چې سپریم کورټ حکم ورکړو چې د لادرکۍ معامله کې څوک هم ککړ وي د هغوی خلاف دي مقدمه درج کړی شي چې پکې د دو پوځي افسرانو خلاف مقدمه درج شوه ادریا اخیر کې لیکي دا پډاګه د قانون ګټه ده او حقیقت کې دا مقدمه یوازې د دو پوځي افسرانو پر ضد نه ده بلکې د هغه نظام پر ضد ده چې له ډېرې مودې راهیسې د خفیه ایجنسیانو له لاسه پاکستانیان ورکېدل نو باید چې دې لړکي عدالتونه همدغه شان دا سلسله جاری وساتي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او تاب نړیوال مطبوعات څنګه ګوري په دې برخه کې تاسو ته د ډی پی ای خبري ایجنټ د پاکستان حکومت د استازو او وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا ترمنځ د نیخ په نیغه د مذاکرات په اړه باندې یو مقاله خبره کړې بلخو انډیپندنت نیوز باندې لیکلي چې په افغانستان کې د مرستندوی ادارو کارونو کې ډیره زیاته کمی راغله د دغه دواړو مقالو غټ کې لګولې آشناورو
د جرمنی ڈی پی ای خبر ایجنس د چارواکو په حواله لیکي چې د پاکستان حکومت لخوا د امن مذاکرات او استازي له طالب مشرانو سره نیغ په نیغه مذاکرات کوي دا په داسې حال کې ده چې د امن بهیر شروع کیدو وروسته د لومړی نیغ په نیغه ملاقات دی خبر ایجنس د طالبانو لخوا ټاکل شوی کمیټي استازي پروفیسر ابراهیم په حواله لیکي چې دغه ملاقات د غیر رسمي خبرو تر وروسته ترسره کیږي چې مقصد یې د یوې لسیزې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي د پروفیسر ابراهیم په خبره د حکومت څلور کسیزه کمیټي استازي په شمالي وزیرستان کې له طالبانو سیاسي شورا سره ملاقات کوي خبر ایجنس کې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د جګړې ختمولو لپاره د خبرو ترو بهیر داسې اندېښنې راپورته کړي چې د کار سره به القاعده شبکې سره تعلق لرونکي سخت دریځ اسلامي وسلوال ډلې بیا راغونډي شي او دا په داسې حال کې ده چې روان کال تر پایه له افغانستانه بهرني ځواکونه وځي بلخو له برتانی خبرېدونکو انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکي چې د 2011 او 2013 کال ترمنځ افغانستان سره د بهرنو مرستو کې 30% کمی راغلی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پلان تر مخه دا په 50 کې یو برخه ده چې د هیواد ته ورکول کیږي ورځپاڼې کې چې په افغانستان کې د خیر خیګړې حالت ډېر کړکېچن دي په دې هیواد کې 1 میلیون ماشومان له خوراک د کمی سره مخامخ دي تر 45% جنکي سکولونو ته او شپږ لکه او 10,000 خلک په خپل کور کې بې کوره شوي دي ورځپاڼه لیکي چې د مرستندوی ادارو ستړیوالی او امنیتي حالاتو له کبله بجټ کې ډېر زیات کمی دی او داسې نظرونه هم رامنځته کیږي چې د خلکو زړونو ګټلو لپاره مرستندوی کارونه ودرول شي ورځپاڼه زیاتوي چې د درغلۍ او د پروژو په سمه توګه نه چلول هم نړیوال مرستندوی ادارې په شا کړي دي د شفافیت نړیوال ادارې په لیست کې چې کوم درې هیوادونه په درغلیو زیات ککړ ګرځول شوي دي په هغې کې یو افغانستان هم دی
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
اوردونکو مشال ریډیو ته وګورئ پروجیکټ سندیکیټ نومې ادارې پر خپل ویب پاڼه یو مقاله خبره کړې چې پکې د پاکستان او سعودي عرب د اړیکو جاج اخیستل شوی مقاله وایي د امریکا لخوا د سعودي عرب له پامه غورځول دغه هیواد مجبوره کړې چې له پوځي پلوه پر پاکستان تکیه وکړي نور تفصیل له عبدالحی کاکړه اورو
پروجیکټ سندیکیټ نومې ادارې په خپل ویب پاڼه د لیکوالي می یمانی مقاله خپره کړې ده نوموړې تر دې وړاندې د اسلام د ځانګو نومې کتاب هم لیکلی دی د دې په وینا سعودي عرب پر امریکا بې اعتباره سوی نو لیکوال پوښتنه راپورته کوي په داسې حال کې چې اوس سعودي عرب پر امریکا نوره تکیه نسي کولای نو بیا د پوځي ځواک د ترلاسه کولو لپاره کوم لوري ته کتلای سي د لیکوالي ځواب دا دی پاکستان هغه هیواد دی چې سعودي عرب ورزخه تمه لري می یمانی بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبره کوي او وایي تر دې وړاندې هم پاکستان په فوجي برخه کې تل د سعودي عرب خدمت کړی دی لیکوال می یمانی پوښتنه راپورته کوي چې سعودي عرب ولې پاکستان ته مخ ګرځولی دی او دا کار اوس ولې کوي لیکوال وایي سعودي عرب د ایران او ترکی په څیر پاکستان هم د منځنی ختیځ یو پیاوړی طاقت ګڼي له ایران او ترکی سره د سعودي عرب مذهبي او تاریخي اختلافات دي خو له پاکستان سره داسې هیڅ ډول اختلاف نسته د لیکوال په خبره دا شان سعودي عرب د پاکستان په جوهري پروګرام کې هم سرمایه‌کاري کړې ده او تمه لري چې د ضرورت پر وخت به له دې ګټه پورته کړي لیکوال پر مخ لیکي له دې پرته سعودي عرب دا پلان هم لري چې پاکستان د خلیج همکاري سازمان د کډ فوجي ځواک لپاره د ملا د تیر په توګه استعمال کړي د لیکوال په خبره کې چرته سعودي له جدي خطر په تیر بیا له ایران سره په شخړه کې شکیل سي نو پاکستان به د هیواد ته د تحفظ ورکولو وړاندیز وکړي. خو دلته لیکواله می یمانی پوښتنه راپورته کوي چې آیا په رښتیا هم پاکستان په تیر بیا له ایران سره د جګړې پر وخت د سعودي عرب امنیت پیاوړی کولای سي او که څنګه. په جواب کې لیکواله وایي په پاکستان کې کورنۍ ترګري دغه هیواد ډیر ضعیف کړی دی. په داسې حال کې د دې هیواد فوج نه یوازې د داخلي امن او امان په ساتلو کې بلکې له هند سره جګړې ته تیاری نه نیسي، نو د سعودي عرب په دفاع کې د شکیلتیا صلاحیت نه لري. د دې ترڅنګ که چرته پاکستان د فرقیزه جګړې په لټ کې د سعودي عرب ملاتړ وکړي نو د دې هیواد په فوج کې موجودو شهګانو کې به ناارامي راپیدا شي. نو د لیکوال په خبره له پاکستان سره د نږدې پوځي اړیکو ستراتیژیک اهمیت تر سوال لاندې دی، نو په داسې حالاتو کې د سعودي عرب لپاره لارا ډیره تنگه ده. د دې په وینا د قطر له لوري له اخوان المسلمین سره د ملګرتیا وروسته د دې هیواد د خلیج له همکاري سازمان اوتل او دا شان د عمان په خپل خوښه سازمان پرېښودل او له دې سره سره د سعودي عرب له امریکا سره مخ په زیاتېدونکې ژورې بې باورۍ په دې هیواد کې د یوازیتوب ویره زیاته کړې ده. لیکواله می یمانی په پای کې لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د خپل وجود له جدي خطر سره مخامخ دی، څنګه د یو بل چا شملګری جوړېدلای سي؟ خو د دې هر څه سربېره د لیکوالې په خبره سعودي عرب اوس په یو داسې حالت کې دی چې له دې بغیر بل لار هم نه لري.
ویدونکو د امریکا غږ رادیو پر ویبپاڼه په خبرې شوي او مقاله کې ویل شوي د پاکستان چارواکو دا امکان رد کړی دی چې ګواکې له طالبانو سره د خبرو بریا په صورت کې به هغوی ته د هیواد په سیاسي چارو کې رول ورکړل شي. په پاکستان کې د کلونو تر درو تریخوالي وروسته وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د جوړجاړۍ بهیر پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د امریکا غږ پر وپاڼې د لیکوال ایاز ګل په مقاله کې راغلی د پاکستان یو وزیر وایي دوی به له طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې هغوی ته د هیواد په سیاسي چارو کې رول نه ورکوي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په خبرو کې شریک ځینې یاغي وسلوال غواړي چې په راتلونکو کې ورته سیاسي کردار ورکړل شي. په اسلام آباد کې یو نړیوال سیمینار ته د وینا پر وخت بلوچ وویل په تیره یو لسیزه کې د وسلوالو فعالیتونو او د یاغیانو پر وړاندې پوځي عملیاتو پر قبایلي سیمو د دولت یا ریاست واک کمزوری کړی دی. د ویل حکومت هڅه کوي چې داسې لارې چارې ولټوي چې په قبایلي سیمو کې خپل واک بیرته پر ځای کړي او د جوړجاړي بهیر د همدې هڅو یوه برخه ده. د دا امکان رد کړ چې ګواکې طالبانو ته به سیاسي رعایتونه ورکړي. بلوچ وسلوال طالبان د وژونکو او قاتلینو په نوم یاد کړل. د قبایلي سیمو او سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وویل د قبایلي سیمو د وزیر په توګه د پتیرو اتو یا نهو میاشتو کې دا زده کړی دي چې په قبایلي ټولنه کې د طالبانو ځای نشته. د ویل د وسلوالو طالبانو لپاره هلته هیڅ ځای نه ویني ځکه چې طالبان هلته نشي زغمل کېدای. بلوچ وویل کله طالبانو سره موافقه وشي هم نو د قبایلي سیمو اوسیدونکي به له وسلوالو سره جوړجاړي ته تیار نشي. د ویل طالبانو په سلګونه خلک وژلي دي. د قبایلو دا دود دی چې خلک به بدل اخلي او د موافقې په صورت کې به هلته د بدل اخیستو بهیر پیل شي. نو که د مسالې حل پیدا هم شي نو هلته به د هغو طالبانو لپاره ځای نه وي چې د خلکو په وژنو، د خلکو په بېکوره کولو او د قبایلي سیمو ولس ته د بدبختیو په راوستو کې ککړول. وسلوال طالبان په قبایلي سیمو کې میشت دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو مخالفان وایي له هغو کسانو سره باید روغه ونه شي چې لاسونه یې د پاکستانیانو په وینه ککړ دي. دوی وایي د وسلوالو پر ضد باید سم پوځي عملیات وشي. خو د هیواد وزیر اعظم میاں نواز شریف او حکومت یې د جوړجاړي عمل ملاتړ کوي او وایي د سخت دریځۍ او تاوتریخوالي ستونزې د هواري لپاره تر ټولو مخکې پر ټولو سوله ییزو لارو کار کول غواړي.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
او که پښتو لستلې شي مشال ریډیو ډاٹ کام ته لاړ شي. د پاکستان ایجوکیشن اټلس په نامه راپور خایج به دغه هیواد کې اوس هم څه کم نیمای خلک لیک لوست نشي کولای. د راپور چې د 2013 کال د تعلیمي شمیرونو په اړه دی دا هم پکې راغلی چې د هیواد 23% ماشومان اوس هم له سکولونو بهر دي. دا چې په پاکستان کې د جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په پرتله د لوست شرح ولې دومره ټیټه ده او د دې د جګوالي لپاره حکومت څه اقدامات کوي او کنه، په دې اړه د احمد شاه د راپورټ ورو.
د تعلیم او پلوړ زده کړو کې د روزنې او معیار لپاره د پاکستان وزیر مملکت بلیغ الرحمن د تیرې سیشن به پورس په پاکستان کې په 2013 کال کې د تعلیم د شمیرنې په اړه د راپور پرانیسته وکړه. د پاکستان ایجوکیشن اټلس په نامه دا راپور د ملګرو ملتونو د خوراک لنړیوال ادارې سره په ګډ جوړ شوی دی.
د راپور لمخ په پاکستان کې د تعلیم شرح 8.5% ده چې د جنوبی ایشیا د گاونډوي هیوادونو په پرتله ډیره ټیټه ده. د راپور لمخ اوس هم د پاکستان 2.5% ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو څخه تر 9 کلونو پورې دي له سکولونو بهر دي. د پاکستان د پرمختللو شهرونو په پرتله په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د تعلیم شرح تر دې هم ټیټه ده. په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي چې د پاکستان د نور شهرونو په پرتله په قبایلي سیمو کې د لوست شرح یوازې 40% ده، خو دوی هڅه کوي چې دا زیاته کړي.
چې کوم سکولونه وران دي هغه مونږه دوباره جوړو غنه، دا ټولې خبرې الګ الګ مونږه روانې کړې دي. مونږه چې کوم ځان د لپاره هڅه کوي غنه په 2016 پورې دا مونږ وځ دا به کم از کم مونږه 40% طرف وګورم پر 2-3 کال کې.
که یو خوا په قبایلي سیمو کې د نامنه حالاتو له کبله تعلیم اغېزمن سوی، نو بلخوا په خیبر پښتونخوا کې هم په لسګونه سکولونه وران سوي دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر محمد عتیف خان وای د بیلابیلو شمیرو له مخې په صوبا کې د لوست شرح 15% ده. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې د اوس لپاره د لوست د شرح زیاتولو پر ځای دوی د تعلیم معیار ته پاملرنه کوي. نوموړي وویل چې د نوو سکولونو د جوړولو تر څنګ د وران سوو سکولونو په جوړولو هم لاس پورې کړی دی.
یو د دلی چې کوم غکلو، یو سیلاب چې کوم خراب کړی، او درېم دهشتګردۍ نه، نو په درې واړو باندې کار روان دی. هغه تقریبا څه چې کوم ریبیلډینګ په کار دی، هغه د 2000 سیوا سکولونه دي. نو په یو ځای نشي کېدی، مطلب مو په یو سکول مې تاسو ته پتا چې دا څونه ګراني ده. نو په یو سکول باندې یو کروڑ سوا کروڑ روپۍ لګي، نو هغه کوم 2000 سکولونه جوړو، نو هغه خو په اربون نه په کاربون روپۍ په کار دي.
د پاکستان په شاته پات او کلیوال سیمو کې د لوست شرح د شاري سیمو په پرتله ټیټه ده. دا چې په څه ډول حکومت کولای سي چې دغه شرح جګه کړي او تعلیم عام کړي. په کوټه کې د بلوچستان د حکومتي نصابي کتابونو د ادارې په خوانی مشر پروفیسور منیر احمد خان کاکړ وایي چې د واحد تعلیمي نظام پر راوستلو او د حکومت لخوا د تعلیم زیاتولو د جدي ګام په اخیستلو سره حالات مثبت لوري ته تلای سي.
چې زما تعلیم زما ترجیح ده، زما پرایورټی ده، و تعلیم ته زه سبقت ورکوم، هغه ملکونه هلته لیټریسي ریشو یا تعلیم چې دی دا هغه حاصل په دا اوس زمانه کې په دا اوس دور کې دا څه ګرانه خبره نه ده. پاکستان وغوښته چې اټم بم جوړ کړي، اټم بم یې جوړ کړي. خبره دا ده دلته دوه پاکستان دي، یو د ایلیټ پاکستان دی، یو د غریبانو پاکستان. د ایلیټ په پاکستان کې د هغو خپل تعلیم دی، د هغو خپلې تعلیمي ادارې دي، د هغو خپل کریکولم دی، توفیر دی. د غریبانو سکولونه دي، په هغو کې ټیچر نشته. که ټیچر وي هغه بیا دغه اهل نه وي چې هغه ټیچر شي. یو سهولت نشته، وبه نشته، بلډینګز نشته، د بندې ناستې.
که څنګه په پاکستان کې حکومت له ډیر مودې راهیسې دا کوي چې د لوست شرح به تر کافي اندازې لوړوي، خو بیا هم بریالی سوی نه دی. دا وخت د جنوبی ایشیا په هیواد سریلانکا کې د لوست شرح څه باندې 2.5%، په هند کې څه باندې 4.5%، او په بنگلاديش کې څه باندې 6% ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د مومندو قبایلی سیمې په شمشاه سیمه کې چې د افغانستان د کرخې سره نږدې د پولیټیکل انتظامیه پکې د هیروینو یا پوډرو نشئی توکو غاڼې نیولې، چې یو تن مزدور کار یې هم نیولې دی. په سیمه کې د ولس دا سات هم کوکنار کری، خو دا وایي او ممکن څنګه دا چې ولس د کوکنارو د کرلو نه ډډه وکړي. نور تفصیل زموږ د همکار شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو.
د محمود ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د پاکستان او د افغانستان د پولیسو سره نږدې شمشا سیمه کې د هیروین چې نشې توکي وي او په عامه ژبه کې ورته پوډر ویل شي غاڼه یا ماشینونه نیولې دي، چې دوی وايي په دې غاڼه کې اپیم او تیزاب په خپل ولخه کې اخیستي. دا معلومات د محمود ایجنسی د خوایزای بایزای سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ زیشان عبدالله محسود مشال ریډیو ته ورکړل.
او نور کوم تر رپورټ شینو ان شاء الله موږ به باغی کاروایی کو، خو فلال موږ ته نور نه دی رپورټ شوی. البته د کوکنارو پټی مټی او واغی کې کار شروع کړی دی، او تر ساحه پورې موږ علاقه کلیر کړی ده. سلک پاتې دی به ان شاء الله کلیر شي.
په یاد سیمه کې ولس دا سات هم د کوکنارو یا اپیم فصل کری، خو حکومتي ادارې ورزي او هغه کوکنار لبیخه ختموي. نو دا ولس کوکنار ولی کری؟ زیشان عبدالله محسود وویل
دا جی صرف یو د دې جواب صرف یو د غربت ده. اوس غریب خلق ته وای چې دې کې سپیسی وو ګټو دې کې الانګه ټولو تدا پتا دا چې دا غیر شری او غیر قانوني کار ده خو بیا هم هر سړی دې کې لاس دا کری او دا کوي چې پدی دی غربت په وجه خپل ځان لاس او پیسې پکې وګټي یا سخه پکې وګټي
نو ممکن به څنګه وي چې ګنې ولس کوکنار و نه کری
جی امدادونه راځي او ټولو ته ملو شوی دی او ټولو ته شوی دی خو اصل کې مصیبت دا ده چې دلته پرمننت بیسس باندې کار نه ده شوی اگر ټیمپرری بیسس باندې اگر ټیم کوکنار پټي وو نو مواد ورکاو دلتا یو خوال پټول نه چې دلتا داسې یو لیکچرینګ داسې سیشنز ټایپ دلتا وشي خلکو ته چې وې داسې مکو وې داسې ټیک نه ده سیکنډ دا چې پرمننت بیسس باندې د دې د روزګار د پاره د دې خلکو د غد پاره سره اقدامونه پک کول دی چې دا پرایویټ سیکټر او حکومت ذمہ واری ده او د پرایویټ سیکټر هم ذمہ واری ده
په سیمه کې د امن د صورتحال په اړه زیشان عبدالله محسود وہ ویل
امنیت خو زمون پغه کی اوسه پوره تقریبا خدای فضل دے درې سلور میاشتې وشو صدا سے غټه کروي صدا سے غټ غنه شو
او په دغه سیمه کې موجود د امن لخر سره سمره مرستي کولې شي ځکه چې هغوی د حکومت سره په سیمه کې د امن را وستلو لپاره اوګه پوګه ولاړ وی
نه امن لشکر زمونږ د حکومت کسان دی او د حکومت لپاره ډېر قربانیان ورکړي دي او د حکومت غم کوي او حکومت هم د دې مرسته کوي او حکومت هم د دې چې کوم جایز ضرورتونه یې هغه مونږ پوره کوي حکومت پوره کوي
د زیشان عبدالله محسود پوینا چې په سیمه کې غیر دولتي تنظیمونه هم لګیا دي او د پرمختیا کارونه کوي خو یو خبره چې د بیا بهالۍ په اړه وخت نور هم لګي ځکه چې ورانی ډېر شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
اړیدونکو د پیښور په شلټن هوټل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په مرسته د کلیوالو سیمو د پرمختیا مرکز په پاکستان کې د کډوالو خزو د لاسي صنایعو نندارتون جوړ کړی و. په دې نندارتون کې د خزو په لاسونو جوړ شیان د همدې خزینه کډوالې مالی مرستې په مخه خرڅولو ته ایښودل شوي ول. د نندارتون په اړه تفصیل له پیښوره زلاند یوسفزی راکړي.
پیښور کې د CERD یا د کلیوالو سیمو پرمختیا مرکز لخوا د هنرمند ګوتې په نوم نمایش یا نندارتون کې د IDP زنانو یا ملک کې دننه کډوالو زنانو د لاس جوړو مختلف سیزونه نندارې او خرڅ لپاره ایښودل شوي وو. د CERD کس کې کارکونکې یوې زنانه انسا د نمایش یا نندارتون په اړه مشال رډیو ته وویل
توخسرائے کیمپ اور کرم ایجنسی کے نیو دورانی کیمپ چیزم کو کم دادا آغا IDPs دی چی کم خپل کرونا بیدارا کشوی دی رغلی دی پا کیمپس کی پاتی کی گی آغای اخپلو لسنو سرا ہینڈی کرافٹ چی کم دی لوکل میزر اور شرٹ چی کم کاروی آغا کئی دا آغا خزی دی چی آغای التا کی پا کیمپس کے ناسی دی خیمو کے دن آغای تا مونگا یو سینٹر جوڑ کو آغا التا ترازی مونگا دونا ٹرین کی آغا اس آغای دا دونا سمانونا جوڑ کو دا مونگا اور تا ٹو ڈیز کے خرچو اور چی سونا پیسے دے منوشی آغا مونگا آغای تا ورکو
کرم ایجنسی کے کڈوالو زنانو ته جامو او بیگونو باندې د لاس کار او د میزري څخه جوړیدونکو شیانو تربیت ورکون کې یو زنانو وینا وا
زمان چې دی وحید ګل دی او زه کوم ایجنسی نه راغلم البته دوی کور کې دوی ډېره زیاته دلچسپي اخلي ویل صدا کور دی کې هغه خپل مجبورې نه کوي کې هغه پیسې هلي تکي کنه د مزدورو کور او د مریو کور چې دی او سټونو نه سکوم کور دی ترونو ولا دا زیات کوي ډېر جسرتونه ته ډېر زیات ښه کور کوي دا ټوله ډېر سپایې سره ډېر سره ټوله زنانارسي سینټر ته هغه ته کورس د کوي او هغه ته مو دې خپل پیسې ورکوي
نمائش یا نندارتون تراغلی دی یوی جنے افرا ویناوا چی دا کڈوالو زنانو دا لاس جوڑ شوی سامانونا دا نور بازار سخا خوی او پبایا کی هم ارزان وی
جب بھی ایگزیبیشن ہوتے میں آتی ہوں
کل چی ہم دلتا دلاس جوڑی سیزونو نندارتون یا بازار لگی زرازم دلتا دیر خو دلاس زکار جوڑی شوی جامی بیگونا کالی تڑے او پلاس جوڑی شوی ٹوکرے او شکورونا ملاوی گی زدلتا مدام سیزونا اخلم او دا کار ثابت وی چیز امونگ پر زنانو کی دیر صلاحیتونا موجود دی
تے کہ ہماری لوکل پیپل کے پاس کتنا اچھا ٹالنٹ ہے
دا پام ورلڈ دا چر ملگورو ملتونو دا کڈوالو ادارے دشمیرے ترمخا دا خیبر پختونخوا او فاٹا اته زرا 1500 څخه زیات کورنۍ دا وخت په بیلابیلو کیمپونو کې میشتي چې پکې زیاتره شمیره د زنانو او ماشومانو ده.
اوریدونکو د پیښور په نشتر حال کې ویګانا وخت د وزیرستان بلډ ډونیشن یا د وینې ورکولو او تلیفسیمیا مرکز یا د وینې ورکولو لپاره د وزیرستان د کوونکو د تنظیم یو غونډه وشوه چې پکې د ټولې قبایلي ایجنسو د ژوند هر یوې طبقې سره تعلق لرونکو او زده کوونکو ګډون وکړو. په دې حکله د پیښور نه شبیر احمد جان دا تفصیل لا کوي.
دا وزیرستان بلڈ ڈونیشن او تلسیمی مرکز پنم جوړ شوی د دغه تنظیم مشران وینا ده چې نخو په قبایلی سیمه کې دا سه یو ځای شته چې ناروغ ته د وینې د ضرورت په وخت وینه ورکړي او نو د قبایلو خلق چې دلته پیښور ته یا نورو سیمو ته لاړ شي نو په اسانه ورته وینه ملاویږي. نو ځکه دوی دا تنظیم په پیښور کې جوړ کړو. دا دغه تنظیم مشر اسیم داوړ په دې باب له مشال لیډو ته وایي.
وزیرستان چې کوم دا ټول ایجنسۍ پټه اکثر په مشکل دور شي دي او بیا دې میشت کوم د وزیرستان خور خلق دي نو د میشت وزیرستان خلق ډېر په مشکلات سره دی. هغه وجنه میشت په پېښور شي د کوم سټوډنټس دي د سټوډنټس سوسایټي دو یو داس نه منه سوچ میشت رولول چې یاره میشت دلته په پېښور شي د خپل علاقې ته کم از کم د تعلیم سره سره د جسه پیدا ورسوي. بده شه خو سر کې میشت سره ډاکټر صاحبان د مختلفه اسپیټالې ولا ولې بډي ټیکنیشن میډو نصر باهر روډ باندې میشت سیټ اپ تا او د میشت سره د ایک یونیورسيټي ولا پرېزیدنت او داسې د نړۍ یونیورسيټي ولا ډېر فلیک شي.
هم دغه تنظیم یو بل غړي فضل رحیم وای چې پېښور نه پس په دوی پراتونکو میاش کې په میرلی او بیا په میرانشاه کې هم د دغه بلډ بانک پرانسته وکړي چې د وزیرستان خلکو ته هم په خپل ایجنسی کې دغه اسانتیا ملو شي.
د دې ډیر زیات ضرورت دی. فرست انشالله انیشیټیو میش په پېښور کې اخستی دی او زمونږ د دې سنټر به نور برانچونه هم جوړیږي. د دې برانچ فرست مونږ په اپریل کې انشالله افتتاح کوو. په میرلی کې باید یو برانچ وي. بیا به د هغې سره سره مونږ د دې یو برانچ په میرانشاه کې هم جوړو. د دې ډیر زیات ضرورت دی ځکه چې زمونږ د میرلی تحصیل هډ کوارټر اسپتال دی. په هغې کې بلډ بینک نشته. په میرانشاه شي هم دا فیسیلیټیز نشته چې هغې کې یو مریض ته د وینې ضرورت شي نو هغه غریبانان در بدر ټکرې خوري. چې کله د میر مریضان پېښور ته راشي نو څوک یې په یوه لګي څوک یې په بله لګي.
یو بل زده کوونکي همایون وزیر وایي چې د دوی د پروګرام مقصد ټولو قبایلو چاته چې د وینې د کمی ستونزه وي وینه ویریا ورکړي او د دې پروګرام د لاندې به نه یوازې د وزیرستان بلکې د ټولو قبایلي ایجنسۍ ضرورتمندو ته وینه ورکول کیږي.
دغه پروګرام زمونږ د وزیرستان بلډ ډونیشن فاونډیشن په حواله سره دی چې د دې پروګرام په توسط سره مونږ د شمالي وزیرستان او د جنوبي وزیرستان او بیا د هغې نه پس ټوټل فاټا چې څومره ده څومره ایجنسۍ دي قبایلي خلک دي هغو بیمارانو ته چې پېښور ته راشي دلته کې دوی ته د وینو تکلیف وي چې کله دوی ته د وینو ضرورت شي نو دوی در په در ګرځي خو دوی ته وینه نه ملاویږي. نو د دې پروګرام په توسط سره زمونږ کوشش دغه دی چې مونږ خپلو وزیرستانیانو وروڼو ته او ټولو قبایلي وروڼو ته وینه چې کوم ده ټایم په ټایم ور ورسو او د دې چې کوم دغه مسله ده دغه مونږ د یو حده پورې حل کړو.
یاد دی وی چې په دې موقع باندې دغه پروګرام کې برخه اخیستونکي د قبایلي ایجنسۍ سره تعلق لرونکو وکیلانو استادانو ډاکټرانو او سیاسي مشرانو د دغه تنظیم لپاره د فنډونو یا پنګو اعلانونه هم وکړل. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
او اوریدونکو اوس د خبرونې د مشال لیډیو د نن د نه ساعته خبرونو د دې وروستي راپور تاسو پام راګرځوم چې د امن په لړ کې دی. د کورمې په پاړه چینار کې د امن پر موضوع یو ادبي غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو شاعرانو، لیکوالانو او پوهانو برخه واخیسته. په دې غونډه کې د مشاعرې پر وخت یو شمیر شاعرانو خپل شعرونه وویل او د سولې په ارزښت یې خبرې وکړې. نور حال طارق اورکزی راکړي.
په باړچینار کې د چهارشنبه پورې ترسره شوې د غونډې ته د خیبر پښتونخوا او ټولو قبایلي ایجنسیانو نه شاعران، ادیبان او دانشوران راغلي وو. د سپینغر ادبي ټولنې تر سوري لاندې ترسره شوې د دغه ټولنې مشرې د سیمې انتظامی مشر چارواکي پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود وکړه. د ټولنې مشر پروفیسر جمیل کاظمی مشال لوډیو ته وویل چې په دې غونډه کې مقامي شاعرانو نه علاوه مختلفو سیمو نه راغلي شاوخوا څلوېښتو شاعرانو د امن په موضوع خپل قلمونه وړاندې کړل. نوموړی زیاتوي چې د غونډې مقصد دا و چې د شعر او ادبي نظر په ژبه د خپل اولس د بیدارولو، د هغې خوشحالولو او بلادا چې په سیمه کې د سولې، امن او سوکالۍ لپاره غږ پورته کړي. په 2001 کال کې جنگونو لړۍ د پیل کېدو وروسته دغه اول ځل دی چې په سیمه کې د کوزي، منځني او بره کرم ایجنسی شاعران او ادیبان په مشترکه توګه د امن لپاره په یو غونډه کې ګډون کوي. پروفیسر جمیل کاظمی وایي چې د پښتنو او خصوصا د قبایلو لپاره دا د خوشحالۍ خبره ده چې ټول په یو ځای کې یو موټی شول او د امن پر وسطو یې زور راوړو. طارق اورکزی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د نن د نه ساعته خبرونو د دې وروستۍ خبرې غړې د وروستۍ خبرو لنډیز ته پاره ورزو عبد الله کاکړ.
د پاکستاني وسوال طالبان سره د حکومتي کمیټې غړي رستم شاه مومند وایي له وسوال طالبان سره پرون په سو خبرو کې څه ختمي نتیجې ته نه دي رسیدلي. نن له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت نوموړی وویل چې خبرې اترې په ورکزو ایجنسي کې وشوې چې شاوخوا شپږو ګنټو پورې دوام ودرلودی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له حکومت سره د پاکستاني طالبانو خبرې به افغان طالبان هم وهڅوي چې د سولې خبرې پیل کړي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن د مشال ریډیو از افغان څنګه آزادي ریډیو ټول چې افغان او پاکستاني طالبان سره تړلي دي او د هیله مند دي چې د پاکستان سره د طالبانو سوله به په افغانستان هم اغېز وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړي او ځینې غوښتنې دي چې د القاعده سره د تړاو لرونکو تنظیم جیش العدل لخوا د تشکیل شوو څو سرحدي محافظینو د راخوشي کولو په اړه جدي ګامونه واخلي. بلخانه نونیز خبرې غونډې ته د وینا پر وخت پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي تسلیم اسلم د تشکیل شوو 5 ایراني سرحدي محافظینو څخه د یو وژل کېدل وغندل. بلوچستان په پښتون مشته سیمه لورلای کې نن نامعلوم اوستوالو د پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولو لګي پرامنیت ساتونکو بریف کړی او وژل کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو د اړیکو پیاوړتیا او همکاري مهمه وبلله. ښاغلی کرزی چې نن د نوروز جشن د پیل په مراسمو کې خبرې کولې وویل ترګري د سیمې اکثر هیوادونو ته یو لوی ګواښ دی او باید په ګډه یې په وړاندې مبارزه وشي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین هم په دې موقع ژمنه وکړه چې افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې هر ډول هڅه وکړي. د مالی نړیوال صندوق IMF د زیارت په ورځ ویلي یوکرین ته له 14 ارب ډالرو ورکولو ته سلا شوی دی. دا معامله د یوکرین لپاره د IMF د مشن مشر نیکولی جارجوف اعلان وکړ چې دوی به یوکرین ته نورې پیسې ورکوي چې په راتلونکي دوه کلونو کې به دا رقم 20 ارب ډالرو ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته د خپل سفر د مهمو وینا په ترڅ کې روسیا په دې ملامت کړ چې په یوکرین کې د ځواک په رحمه استعمال کړي او ژمنه وکړه چې د امریکا او اروپا ائتلاف ته دوام لري. باراک اوباما ول امریکا او اروپا د یوکرین د کنټرول لپاره نه لري. په مصر کې فیلډ مارشال عبد الفتاح السیسی د هیواد دفاع وزیر د سر مشر په توګه خپل دندې استعفا ورکړې او اعلان وکړ چې هغه د ولسمشر په انتخاباتو کې برخه اخلي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی خبرونه واورید او اسما مجید باور تا د خبرونو ویان عبدالحی کاکړه او د مو تکنیکی همکار ایسا کمیری ته اجازه ورکي هم په دې سپوبتا سود امریکا غ ډیو ریډیو وری خاله باد وبریالوسه.